د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی اداره پوښ لرو چې د امریکا نظامی او سیاسي چارواکو د پاکستان د لوی درست سره د دواړو هیوادونو په اړیکو خبرې کړې دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ په حق له اورېدلی سي خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې خلیل خان به یې تاسو ته وړاندې کړي
السلام علیکم د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ پر ایران نوي بندیزونه ولګول خو ویل دي چې دریم ځل د یو څه وخت لپاره د ایتام دی چې پر ایران ډیر سخت بندیزونه د دې لپاره یې ونه لګول چې ایران دې ته مجبور کړي چې اټومي وسلو د جوړولو د څېړنې کار ودروي ټرمپ وویل هغه اخرنی ځل دغه بندیزونه لري کوي او دا کار یې له دې لپاره کړی چې د امریکا کانګرس او د اروپایي متحدینو ته یو څه شل ورځ وخت ورکړی چې ایران او نړیوال قدرتونو ترمنځ شوي موافقه کې د سمون راولي او کدا سی ونسی نو امریکا به دغه موافقه څخه ووزی د جمهور رئیس ټرمپ په وړاندیز کې راغلی دی چې په دغه موافقه کې سخت غلطۍ دي سمې کړل سي او په دې موافقه کې دا دي هم شامل کړل سي چې ایران دی د نړیوالو مفتشانو ته ټول مرکزونه خلاص کړي او دغه راز تهران دی د ډاډم ورکړي چې هیڅ کله به هم اټومي وسلې نه جوړوي سپینې ماړې ویل دي چې ایران سره به په نوې موافقه کې د ایران د بلستیکي توغندۍ نظام او د اټمي پروګرام د همیش لپاره محدودول هم شامل وي یو لوړپوړی امریکایي جنرال د پاکستان د پوځ لوی رسیس ته ویل دي چې امریکا دې نیت نه لري چې په پاکستان کې یو اړخیز عملیات وکړي او دواړو اړخونو په دې ټینګار کړی دی چې د تروریزم پر ضد دواړه هیوادونو به خپل همکاري جاري وساتي دغه رسمي اعلان د جمعې پر ورځ شوی دی د امریکا د مرکزي قمندان جنرال جوزف وټل د پاکستان لوی رئیس جنرال قمر بانجوا ته دیونی ټلیفون کړی او ډاډ ورکړی دی دا خبره د پاکستان د پوز ویان ډګر جنرال آصف غفور باجوا کړی ده هغه دا نمونه ویل چې دا خبرې کړې سوي دي آصف غفور ویل چې جنرال جوزف وټل د واشنگټن اندیشنې تکرار کړي او ویل دي چې د پاکستان د توریزم پر ضد همکاري ته دا کار تاوان رسوي د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د برتانیې پلازمین لندن ته خپل پلان سوی سفر لغوه کړی دی ټاکل سی و چې شغل ټرمپ د 2013 کال د فروری په پای کې لندن ته سفر وکړي او هلته د امریکا نوې جوړ شوی سفارت افتتاح کړي په لندن کې د امریکا سفارت په نوې ودانۍ څپاسه یو میلیارډ ډالر لګښت راغلی دی د دې نه علاوه ټاکل سی و چې شغل ټرمپ په لندن کې د برتانیې د صدر اعظم ټریسا مے سره هم ملاقات وکړي هندي مقاماتو پاکستان ته د امریکا د 1.9 میلیارډ ډالر امنیتي مرستې د بندیدو په اړه وس په موتدنه ډول خوشبيني شو دلی ده د امریکا متحده ایالات وایي دي چې پاکستان ته د 1.9 میلیارډ ډالر امنیتي مرستې ورکول تر هغه زندوي چې اسلام آباد د افغان طالبانو حقاني شبکې او نورو تروریستي ډلو پر ضد اقدام ونه کړي د امریکا متحده ایالاتو وروسته له هغه پاکستان ته خپلې مالي مرستې وځنډولې چې د جمهور رئیس ټرمپ په ګډون واشنگټن اسلام آباد تروریستانو ته د پناه ځایونو پر ورکولو تورن کړ او ادعا یې وکړه چې اسلام آباد د ترهګرو پر ضد جدي اقدامات نه کوي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د مشورې او کومک ته ځانګړي امریکایي ځواکونه به افغان ځانګړي ځواکونو ته سربیره افغان سرحدي ځواکونو ته چې تازه دغه وزارت په تشکیلاتو کې شامل شوي دروازه ورکړي د امریکا پوځ د پنځشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې امریکا افغانستان ته د لومړي ځل لپاره د مشورې او کومک ځانګړي امریکایي ځواکونه استوي امریکا پوځ ویل دي چې دا ځواکونه به د 2013 کال په پسرلي کې افغانستان ته ولاړ شي د پاکستان د ملي اسمبلی کبایلی سیمو ته د ستری محکمې او د پېښور لوړی محکمې د واک غځولو لایه منظور کړې ده دغه لایه د پاکستان د قانون فدرالي وزیر بشیر ویرک او اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي پارلماني غړي نوید قمر وړاندې کړې وه دغه لایه ته چې د ملي اسمبلی په ډیرو غړو یې ملاتړ وکړ منظور شوه خو د فضل الرحمن جمعیت العلماء اسلام ګوند دغه بل مخالفت کړی دی په فاټا یا قبایلي سیمو کې اصلاحاتو باندې د ځینو سیاسي ګوندونو او قبایلي مشرانو بېلابېل دریځونه دي د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سانتا برابرا کاونټي کې د سه شنبه په شپه د سخت بارانونو وروسته د ځمکې د شوېدو او سیلابونو دراوتلو لامل د مړو شمیر ولس کسانو ترسه درې دي او یو شمیر کسان ورکتي د ژغورنې د عملی کارکونکو لا درکسي وي کسانو په سیګرزي د ژغورنې عمله د هلیکاپټرو او د لوی موټرونو څخه کار اخلي خو د برېښنا مزو د رلوېدو او د سړکونو د بندیدو لوجې د هغوی هڅې د مشکلاتو سره مخ دي امریکا په پاکستان کې د احتمالي بریدونو له امله خپل وګړو ته د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان ایالت ته د سفر کولو نه خبرداری ورکړی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا لرئ څه خبر دی؟
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. د امریکا نظامی او سیاسي چارواکو د پاکستان د لوی درستی سره د دواړو هیوادونو په اړیکو خبرې کړي. په پاکستان کې مطبوعات وایي د پاکستان لوی درستیز د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف هوټل ته ویلي دي چې پاکستان به د تروریزم ضد مبارزه جاری ساتي. نور تفصیل د امریکا ژغ د ډیوی رادیو د خبریال ارشد حسین راپورټ کې واوري.
د امریکایي صدر ډونالډ ترامپ لخوا پاکستان باندې د درغلو د تورونو په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د راپورته شوې شخړې په ترڅ کې د پاکستان او امریکې اعلی پوځي مشرانو په لومړي ځل د یو بل سره د ټلیفون په لیکه خبرې اترې کړې. او د پاکستان د فوج ویان د اداره وایي چې د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا امریکایي جرنیل ته په ډاګه کړې چې پاکستان بچرې هم امریکې ته د امداد د بحالۍ لپاره لاس ونیسي. د پاکستان د فوج د ویان د ادارې ISPR لخوا جاری کړی شوی خبر کې ویلي شوی چې د سینکام جرنیل جنرال جوزف ووټل او یو امریکني سینیټر د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا سره د ټلیفون په لیکه خبرې اترې کړې. او د امریکایي صدر ډونالډ ترامپ د بیان نه مخکې او وروستي صورتحال باندې تفصیلي خبرې اترې کړې. بیان وایي چې د امریکې د سینکام مشر جنرال جوزف ووټل وینا وا چې امریکا د ترهګرې ضد جنگ کې د پاکستان قربانې ستای او د اسلام آباد واشنگټن ترمنځ اړیکو کې راغلي کلکیچ او تناوب هم ډیر زر ختم کړی شي. امریکایي جرنیل جنرال باجوا د امریکایي امداد او کولیشن سپورت فند د ودرول د امریکې د پریکړو نه هم خبر کړو او ویل چې امریکا د پاکستان په ځمکه د یو طرفه کاروای اراده نه لري. ولې د ځنی افغان وګړو لخوا د افغانستان پر ضد د پاکستان د خاورې کارېدو په باب لا همکاري غواړي. بیان کې مخکې ویل شوی چې د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا امریکایي چارواکو ته په ډاګه کړ چې د هغه هیواد بچرې هم امریکې ته د امداد د بحالۍ کولو خواست ونکړي او پاکستان غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د ورکړې شوو قربانو ستاینه وشي. د پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خپل دغه بیان کې لیکلي شوی چې پاکستان د رد الفساد د عملیاتو د لارې د ترهګرو ګردې ټکانې ختم کړي. د دفاعي چارو سیړنکار ډاکټر حسن عسکری وای د پاکستان پوز غواړي چې د امریکا لخوا ودرول شوی د پوزي امداد ځنې برخې بحال کړي شي
او اس کے ساتھ ساتھ جو کوآپریشن کا عمل دونوں فوجی سطح پر تھا وہ دوبارہ چل پڑے. تو اس کی خواہش ہے پاکستان بھی امریکہ سے اپنے ریلیشن کو مکمل طور پہ بریک نہیں کرنا چاہتا. لہذا میرا خیال یہ ہے کہ اس میٹنگ کا یا جو یہ ٹیلیفونک گفتگو ہوئی ہے اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ کیا کوئی کامن گراؤنڈ نکالا جا سکتا ہے جس کی بنیاد پہ پاکستان کا تعاون امریکہ کو افغانستان میں اس طرح رہے کہ جو پاکستان کے کنسرنز ہیں افغانستان میں جو پاکستان کی شکایات ہیں ان پہ بھی جو ہے وہ غور کیا جائے.
هغه وای د دواړو هیوادونو د عسکري چارواکو ترمنځ شوی خبرو بل مقصد دا هم کې دی شي چې د دواړو هیوادونو د پوزونو ترمنځ د همکارۍ عمل دوباره پیل شي او دا خواهش دواړو اړخونو ته موجود دی. پاکستان هم د امریکې سره خپل اړیکې په بشپړ توګه ماتول نه غواړي او زما په خیال د دواړو خواو مقصد هم د یو بل سره د همکارۍ لپاره یو مشترکه لاره یا ځمکه قتل دی. سرګند دی چې د امریکا صدر ډونالډ ترامپ وړاندې موده کې تور لګولی چې پاکستان ورسره د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د همکارۍ پر ځای د دروغو او درغلۍ نه کار اخیستی. امریکې د پاکستان فوج ته ترلاسه کیدونکي ګرد عسکري امداد هم ودرولی دی چې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات هم خراب شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خپرونه اوري. هندي مقاماتو پاکستان ته د امریکا د 1.9 میلیارد ډالرو امنیتي مرستې د بندېدو په اړه اوس په محتاطانه ډول خوشبینی ښودلې. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتو ویلي پاکستان ته د 1.9 میلیارد ډالرو امنیتي مرستې ورکول تر هغې ځنډوي چې اسلام آباد د افغان طالبانو حقاني شبکې او نورو تروریستي ډلو په ضد اقدام نه یې کړی. د امریکا متحده ایالاتو وروسته له هغې پاکستان ته خپلې مالي مرستې وځنډولې چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ګډون واشنګټن اسلام آباد تروریستانو ته د پناه ځایونو په ورکولو تورن کړ او ادعا یې وکړه چې اسلام آباد د ترهګرو پر ضد جدي اقدام نه کوي. اسلام آباد تل دغه ډول ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې پاکستان په خپله د تروریزم قرباني دی او د ترهګرو پر ضد جګړې کړي دي. د اسلام آباد پر ضد د واشنګټن وروستي اقداماتو په پراخه توګه هندي مقاماتو ستایلي دي. هند له اوږدې مودې راهیسې ادعا کوي چې دا هېواد د هغو ترهګرو ډلو د بریدونو قرباني دی چې په پاکستان کې پناه ځایونه لري. خو په نوې ډیلي کې میشت د یو څیړنیز مرکز رئیس اروند ګوپتا وایي له وخته مخکې ده چې د جمهور رئیس ټرمپ د اقدام په اړه قضاوت وشي، خو دا ډول لیدلوری تازه او نوی دی. په عین وخت کې په هند کې زیات خلک په دې باور دي چې د واشنګټن عمده اندېښنه دا ده چې پاکستان د ترهګرو ډلو لکه حقانی او طالبانو په ضد جدي اقدام نه کوي، ځکه متحده ایالات په افغانستان کې ثبات غواړي. په نوې ډیلي کې میشت یو شمېر څیړونکي په دې باور دي چې باید انتظار شي او وګوري چې د پاکستان په وړاندې د امریکا نوې پالیسي څه نتیجه ورکوي. په نوې ډیلي کې میشت د دفاعي مطالعاتو د انستیتیوت یو متخصص سوکدیف مونی دوه پوښتنې مطرح کوي. لومړی، آیا د پاکستان په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو پالیسي به پر مخ لاړه شي او که نه؟ دوم، آیا متحده ایالات به هند هم په دې قضیه کې په پام کې ونیسي او که نه؟ د امریکا متحده ایالاتو د 2018 کال د اگست په 18 په کشمیر کې میشت حزب المجاهدین باندې بندیزونه ولګول او دغه ډله یو بهرنی ترهګر سازمان وګڼه. له دې دمخه د 2018 کال په جون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین یو نړیوال ترهګر وباله او پر دې حزب باندې د فشار لپاره بندیزونه ولګول. حزب المجاهدین په 1979 کال کې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر په مرکز مظفر آباد کې جوړ شو. اول کېږي چې په کشمیر کې تر ټولو ستره سخت دریزه ډله ده. د پاکستان په وړاندې د امریکا د جدي اقدام سره سره په نوې ډیلي کې میشت یو شمېر څیړونکي په دې باور دي چې د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې تازه اقدام ښایي اسلام آباد اړنی کې چې حزب المجاهدین په څیر سخت دریزو او ترهګرو ډلو ته د پناه ځایونو له ورکولو ډډه وکړي. خو داسې برېښي چې امریکایي مقامات به د هند اندېښنو ته پام وکړي. په هند کې د امریکا سفیر کن جستر تېره اونۍ وویل چې واشنګټن په څرګنده ویلي دي چې له سرحده اخوا ترهګري او ترهګرو ته د امن ځایونو برابرول په هیڅ ځای کې د زغم وړ نه دي. خو کله چې د ښاغلي جستر نه په دې هکله پوښتنه وشوه چې ولې متحده ایالاتو پر پاکستان باندې د کومکونو د ځنډولو د اعلان پر وخت په هند کې د فعالو ترهګرو ډلو نمونه یاد نه کړل، دغه امریکایي ډیپلومات په ځواب کې وویل پاکستان د افغانستان د وضعیت په اړه خورا زیات د اهمیت وړ دی او په افغانستان کې سبا د اسلام آباد د برخې اخیستلو پرته ښایي ممکن نه وي. د هند بل اندېښنه دا ده چې پر پاکستان د امریکا د فشار دوام ښایي د دې سبب شي چې اسلام آباد چین ته نور هم نږدې شي، ځکه هغه هیواد چې هڅه کوي د آسیا په جنوب کې خپل نفوذ پراخ کړي او دا هغه څه دي چې نوې ډیلي لیدل نه غواړي. نوشا باشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د امریکا لپاره د قدرتي آفتونو د نقصان په حساب 2018 میلادي کال تر ټولو زیات تاواني کال و. پرله پسې سمندري طوفانونو او د کالیفورنیا په شمول په لویدیځو ایالتونو کې ځنګلي اورونو د متحده ایالاتو اقتصاد ته په میلیاردونو ډالره نقصان ورساوه. پام وکړئ رپورټ ته چې سید سلیمان شاه در اوروي
د واشنگتن ډي سي نه خبريدونکي ورسپانې د اکسپرس د جنوري په نهمه د اي پي خبري اژانس دی ریپورت په حواله لیکلي چې په 2018 میلادي کال کې د ارما هاروي او ماریا په نوم سمندري طوفانونو او د امریکا په لیدو ایالتونو کې ځنګلي بورونو د متحده ایالاتو اقتصاد ته برابر 306 میلیارد ډالر نقصان واړو. فکر کېږي چې د قدرتي افاتونو په حساب دا کال د اقتصادي نقطه نظره تر ټولو تاواني کالو. د امریکا د سمندري او فضائي څېړنو د ادارې د یو ریپورت لمخې د سمندري طوفانونو په نتیجه کې د 306 میلیارد ډالر مجموعي تاوان له جملې نه 215 میلیارد ډالر تاوان د دریو سمندري طوفانونو له درکه اوخته او باقي پاتې 140 میلیارد ډالر تاوان هغه ځنګلي ورونو ورسو چې په کالیفورنیا او څو نورو ایالتونو کې په پرله پسې توګه ولګېدل. تر ټولو غټ تباه کوونکی د کټرینا په نامه سمندري طوفان وو چې په 2015 میلادي کال کې د نیو اورلینز کار لاندې کو چې د هغه وخت انفلاسیون په حساب 215 میلیارد ډالر نقصان د امریکا اقتصاد ته واړو. په ریپورت کې د امریکایي ساينس پوهانو له قوله ویل شوی چې په راتلونکو کلونو کې د لا سختو طوفانونو د راتګ او تباه کوونکو وحشي اورونو د لګیدو په شمول د قدرتي افتونو له امله د نور زیات اقتصادي زیان در رسیدو ویره پیدا شوی، ځکه چې د اقلیم د بدلون په وجه د سمندري طوفانونو او سیلابونو تباهۍ د شدت کچه هر کال لوړیږي. خو مثال تیر کال په اوړي کې د ټیکساس د ایالت په مرکز هیوستن کې د هاروي د سمندري طوفان تباهي وا، سیلابونه راووتل او د ښار ډېرې ټیټې پرتې برخې لاندې کړې، په زرهاو کورونه ودانۍ تباه کړې، برابر 9 میلیارد ډالر تاوان واړو. د ماریا په نوم سمندري طوفان چې د کارابین په سمندر کې راپورته شو د فلوریډا ایالت زیاتې برخې خرابې کړلې، میلیاردونو ډالر نقصان یې ورسو. په 2012 میلادي کال کې د سنډي په نوم یو بل سمندري طوفان د امریکا په ختیځو ساحلي برخو کې په پراخه کچه تباهي راوستې وه او برابر 250 میلیارد ډالر نقصان یې د امریکا اقتصاد ته رسولی وو. په ځنګلي ورونو کې سکال 150 کسان مړه شو. د متحده ایالاتو د سمندري او فضائي څېړنو اداره یا NOAA وای چې د کال 1970 میلادي نه تر اوسه په امریکا کې دومره زیات تباه کوونکي طوفانونه او وحشي اورونه نه ولګېدلي. په عین وخت کې د سه شنبه په ورځ د کالیفورنیا ایالت د سانټا باربرا په کاونټۍ کې د سختو بارانو د ورېدو له امله په هغه ځایونو کې ځمکې وښویدلې چې تیر کال د ځنګلي اورونو په نتیجه کې ونې پکې سوځېدلې وې. 15 کسان مړه شوي دي، په زرهاو کسان له خپلو کورونو نه وتلي دي. د نجات عملیات دوام لري، له زره کشو کسانو په لټه کې دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د پاکستان د بلوچستان صوبې د ورسته پاته کېدو یو علت د شو سړکونو نشټوالی دی. په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتو په مرسته په بلوچستان کې د یوې لویې لارې د سړک ترمیم او پراخېدو پروژه بشپړه سوې. د هغې له وجې خلکو ته د سفر کولو د اسانتیاو تر څنګ په سوداګرۍ کې د زیاتوالي امکانات هم زیات سوي دي. د کوټې څخه د امریکا ژغ د اردو څانګې د خبریال مرتضی زهري د رپورټ خلاصه به خلیل خان تاسو ته وړاندې کړي.
دا د کلات کوټي چمن ملي سړک دی چې اوس په دې سړک د ساتونو سفر په دقیقو کې تیریږي. له ډېرو کلونو راځي د بلوچستان صوبې دغه سړکونه په ډېر بد حال کې وو، خو اوس د امریکا د پرمختګ نړیوالې ادارې یا USAID په مالي مرسته دغه سړک په نړیواله کچه جوړ شوی دی. د دې سړک د جوړېدو له وجې اوس وخت او تیل دواړه سپمول کېږي. د ټرک یو ډرایور چې عبیدالله نومیږي د کراچۍ ښار څخه چمن ته خوراکي توکي وروړي. داغه په کول کله چې د کلات او چمن ترمن سړک خراب وو، نو د وخت زیان علاوه ډیزل هم ډیر ضایع کېده او موټرونو ته به هم تاوانونه رسېدل. خو اوس دغه سفر ډیر اسانه شوی دی. هغه وایي
پهلے هماره ګاډي کا مشکل تا، بہت ٹائم لگتا تھا، گاڑی ٹوٹ پھوٹ کرتا تھا، ابھی سکون ہے. پہلے ہم سے
لدی مخمو د گاڑی مشکل درودای، ډیر وخت به اخستای، گاڑی به مم خراب وسوي. اوس ډیر سکون دی. لمخمو د کوټي او کلات سفر په 12-13 ساعتونو کې کوي او اوس په 15-16 ساعت کې رسیدم. د کلات کوټي چمن سړک 211 کیلومتره دی. په کال 2014 کې امریکا د دې سړک د ترمیم او د پراخولو لپاره 90 میلیون ډالر ورکړل. انور افریدی چې د USAID د پروژې رئیس دی، دغه په کال د دې پروژې د جوړولو کار په اصل کې په 2016 کال کې پیل شو او دغه پروژه په څلورو پړاوونو کې بشپړه سوه.
2014 میں یہ جو پارشلی کمپلیٹڈ سیکشن تھے یو ایس ایڈ کے تعاون سے این ایچ اے اور یو ایس ایڈ کا ایگریمنٹ ہوا کہ یو ایس ایڈ اس ان دو انکمپلیٹ سیکشنز کو پورا کرے.
2014 کال کی دا پروژہ د سڑک په هغه برخو کې پیل شو چې ډیر زیاتی خرابې درلودې. د پاکستان د سړکونو د جوړولو ملي ادارې یا این ایچ اے او د یو ایس آئی ڈی ترمنځ موافقه وشوه. د دې موافقې د لارې یو ایس آئی ڈی د دوو برخو د جوړولو لپاره چې لګښت یې 90 ملیون ډالر وو ورکړل. اوس عمومی سڑک جوړ شوی دی او ٹریفک پر روان دی. اوس په دویم پړاو کار روان دی چې د کوشلاغ بای پاس دی او دغه بای پاس اوږدوالی 15 کیلومتره دی. د کلات کوټی چمن سڑک د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي شار چمن څخه شروع کیږي او تر کراچی پورې ځي او د پاکستان او ګاونډي هیوادونو لپاره ډیره مهمه تجارتی لار هم ده. هغه وای
اس کا جو لانگ ٹرم فائدہ ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ پاکستان کو یہ کنیکٹ کرتی ہے.
د دې سړک جوړول اوږدمهاله ګټه لري چې پاکستان د افغانستان او د مرکزی آسیا د هیوادونو سره مشلوي. د پاکستان د سړکونو د جوړولو ملي اداره وای لمخې د دې سړک پراخوالی د 12 څخه تر 14 فوټ وو چې اوس تر 15 فوټ رسیدلی دی. د دې سړک له وجې د ځایي خلکو لپاره کوټې ته راتګ او تجارت کول ډیر اسانه شوی دی. د پاکستان د سړکونو د جوړولو ملي ادارې د پروژې رئیس ریاض احمد امریکا جخت ہوئل
مقامی لوگوں کو کوئٹا جو کہ صوبے کا دارالحکومت ہے یہاں تک آمد و رفت میں بہت زیادہ آسانی پیدا ہوئی ہے. اس کے علاوہ
کل چې دا سڑک جوړ سو نو د ځای خلکو د پاره کوټی ته چې د صوبے پلازمینه ده راتک او تک ډیر اسانه شوی دی. د دې نه علاوه د کاروبار کولو فرصتونه هم زیات شوی دي. اوس کته سو ویني نو دلته د وټرونو کاروبار هم ډیر شوی دی. د دې سړک له وجې د پاکستان او د مرکزی آسیا هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ فرصتونه او اقتصادي اړیکی هم زیاتې سوي دي. ځای خلک دا هم وایي چې د دې سړک ته جوړېدو له وجې هغوی ته د تعلیم، روغتیا، روزګار او نورې ټولنیزې اسانتیاوو ته لاسرسی ډېر سوی دي. دغه سړک د بلوچستان د خلکو ژوند د بدلولو لپاره ډېر مهم رول ادا کوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په داسې حال کې چې ټرمپ د ایران د اټومي موافقې د سرنوشت په باره کې پریکړه کوي، د اروپای اتحاد متحدین یې ټینګار کوي چې دغه موافقه کار ورکړي. خبریال هنری ریجول په دې باره کې له لندن څخه دا راپورټ رالېږلې دی.
د امریکا د خزانې وزیر سټیو منچن د پنجشنبې په ورځ ویلې دا توقع لري چې سپینه ماڼۍ به په ایران باندې د بالستیک توغندیو د پروګرام او په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ د پیدا کېدو په ارتباط نوي بندیزونه ولګوي، مګر ده څرګنده کړه چې دغه پریکړه د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پورې اړه لري چې د 2015 کال د اتمو موافقې پورې مربوط نور اقتصادي بندیزونه ولګوي یا هم دغه بندیزونه به دوام ولري. د دغه پریکړې نیټه نن د جمعې پورې پایته رسیږي او د دغه موافقې نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو د دغه موافقې سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. مګر د اروپایي اتحاد په ودانیو کې ظریف ته اروپایي اتحادي انډولانو تود هرکلی ووایه چې په دې ټینګار کوي د 2015 کال اتومي موافقه کار ورکوي. د اروپایي اتحادي د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا مونګری وایي
delivering on its main goal which means keeping the Iranian nuclear program in check
دا خپل هدف اثر تر سوي چې معنی د ایران اټومي پروګرام لنجدې نڅاري. د برتانیې د بهرانه وچارو وزیر بوریس جانسن ویل په منځني ختیځ کې د ایران نور اقدامات باید په اټومي موافقه باندې تاثیر ونه کړي. د برتانیې د بهرانه وچارو وزیر بوریس جانسن زیاتوي
we should in parallel not connected with the JCPOA but in parallel we should focus on what Iran can do
من باید دیتا د جی سی پی او اس سره ارتباط ورنکړو، مګر په عین حال کې د من باید په هغه څه باندې ټینګار وکړو چې ایران په امن کې کوي، په سوریا کې د سولې سره مرسته وکړو او په سیمه کې د نورو موضوعاتو په حل کې مرسته وکړو. دغه غونډه په داسې وخت کې وشوله چې جمهور ډانلډ ټرمپ د اتومي موافقې د یوې برخې په حیث په ایران باندې د اقتصادي بندیزونو په باره کړي پریکړه کوي. د امریکا د خزانې وزیر سټیو منچن د پنجشنبې په ورځ ویلې پریکړه د جمهور رئیس پورې اړه لري، مګر دا له سپینې ماڼۍ نه د نویو اقداماتو توقع لري. سټیو منچن انوای
I am expecting new sanctions on Iran. We continue to look at them. We've rolled them out.
زه د ایران په خلاف د نوو بندیزونو د لګولو توقع لرم. موږ ورته سترګې په لار یو. موږ ورته هرکلی وایو او زه فکر کوم چې تاسې به د نور اقتصادي بندیزونو توقع ولرئ. په 2015 کال کې په ایران باندې لګیدلي اقتصادي بندیزونه د تهران د اتومي فعالیت د ځنډیدلو په بدل کې لرې کړل شو. په 2015 کال کې په ایران باندې لګیدلي اقتصادي بندیزونه د تهران د اتومي فعالیت د ځنډیدلو په بدل کې لرې کړل شو. د ملګرو ملتونو اتومي اداره وایي تهران د موافقې د شرایطو مراعات کوي، مګر څارونکي پالینا ایزیویچ وایي امریکا او اروپا دغه موافقې ته په بل نظر ګوري. د ستراتیژیکي مطالعاتو لپاره د بین المللي انسټیټیوټ غړي پالینا ایزوویچ وای
From the US perspective, the agreement is even though it's a nuclear agreement, it's more about just a nuclear.
دغه موافقه د اتمی موافقین زیات څه دي. د ایران د بالستیک توغندیو او د ایران د سیمایز فعالیتونو په باره کې اندېښنه شته. دغه موضوعات په اروپا کې مهم نه دي. ایزوویچ وایي د اتمی موافقې سره د اروپا د ملاتړ باوجود د دغه موافقې راتلونکی د جمهور رئیس ټرمپ د پریکړې پورې اړه لري. دا وایي
Even though all the parties have gone to great lengths to
حتی په دغه موافقه کې ټول شامل خو او روان په پوره تفصیل سره رڼا چولې ده. دا څو ملتي موافقه ده او دغه موافقه د راتلونکو لپاره امریکا مهمه ده، په خاصه توګه د بندیزونو په علت او څومره زیات تاثیر به ولري. ټول سترګې اوس واشنگتن ته دي، په داسې حال کې چې ډونالډ ټرمپ د خپل یو کلن جمهوري ریاست په دوره کې د بهرنۍ پالیسۍ د یوې مهمې پریکړې لپاره تیاری نیسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د پاکستان او امریکا اړیکې یو داسې پړاو ته داخلي شوي دي چې شی پاکستان د امریکا او د حقاني شبکې او د ترګرو ترمنځ یو انتخاب وکړي. نظرانی یوسف زی په واشنگتن کې د سیاسي چارو د کارپوهانو سره د مرکو په اساس دا رپورت جوړ کړی دی.
امریکا پاکستان ته شرط ایښی دی چې د حقانی شبکې او نورو وسوالو ډلو په ضد داسې اقدامات وکړي چې امریکا مطمئنه شي او هغه امنیتي مرستې چې ځنډولې دي بیا خلاصې شي. په پاکستان کې د سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو د امریکا تورونو او غوښتنو ته سخت ځواب ویلی او حتی د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي دي چې امریکا یې نور متحد هیواد نه لري. د امریکا د سولې د پاره په مرکز کې د سیاسي چارو کارپوه موید یوسف امریکا غږ ته ویل
I think there is still an awful lot at stake that the US and Pakistan will have to
America او پاکستان اوس هم په ډیرو برخو کې د یو بل سره همکاري کوي. دا سينه د چې هغه به خې د یو بل سره همکاري نه کوي. د پاکستان او امریکا اړیکې مدام داسې پیچلې وي. امریکا پاکستان ته د تیرو دوه لسیزونو خپل مهم متحد وایي او د افغانستان په جګړې کې پرې تر ډیره حده اتکا کوي. خو په ورستیو کې یعنی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دوره کې په پاکستان لدې قبل نیوکې کړې دي چې دوه مخه لوب ور سره کوي او ترګر پالي. د 2013 کال په لومړنۍ ورځ ولسمشر ټرمپ ټویټ وکړ چې پاکستان ته 3.5 میلیارډ ډالری ورکړی دي. پاکستان هغوی ته دروغ ویلي او تیرستی دي. دغه ټویټ نه دوه ورځې وروسته امریکا پاکستان ته د امنیتي مرستو د ځنډولو اعلان هم وکړ. ډینیل مارکی چې په جان هاپکینګز پوهنتون کې د سیاسي چارو کارپوه دی امریکا غږ ته وویل چې دا لومړنی ځل نه دی چې د امریکا اړیکې د پاکستان سره تر دې حده خرابې شوې دي. هغه زیاته کړه د پاکستان خلک ګیله کوي چې امریکا مدام د پاکستان نه د استفادې نه وروسته پاکستان یوازې پرېښودی دی. خو زما په فکر د دې عوامل موجود وي چې امریکا ولې د پاکستان نه ناراضه شي. د پاکستان او امریکا ګټې د یو بل سره په ټکر کې دي. دا وجه ده چې دواړه ملکونه د یو بل سره هغه هومره همکاري نه شي کولی څنګه چې دوی توقع لري. تر اوسه پورې د پاکستان پوځ چې دغه ملک د حکومت نه زیات قدرتمن ګڼل کیږي څرګنده خبره نه ده کړې چې آیا غواړي د حقاني شبکې او د نورو ترګرډلو په ضد اقدامات وکړي او که خپل هغه ادعا بیا تکراروي چې وایي پاکستان ترګرو ته پناه ځایونه ورکړي. موید یوسف وای چې د پاکستان او امریکا دواړو ملکونو سلوک به حالات نور خراب کړي. هغه وای
پاکستان
دا فکر کوم چې پاکستان د هند او د پاکستانی طالبانو خبره کوي او امریکا د حقانی شبکې خبره. په راتلونکي کې به دا نور هم پیچلی شي. دواړو ملکونو ته پکار ده چې په یو بل د تورونو لګولو په ځای کینی او خبرې وکړي او یو بل ته دا څرګند وایي چې د څه تمه لري. دا ممکن نه ده چې دواړه خواوې د یو بل سره سر په سلو کې موافقه ولري، خو باید داسې لارې چارې ولټوي چې د یو بل سره پکې همکاري وشي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.